السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 1400 رم کال د لړ مقرب د 2015 کال د نومبر څلورم زه صفی الله ستاسو زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لکتر لګ شل کسان مړاو 915 نور ټپیان شوي دي. او چا د دوشنبه پر سپیو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړ شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 329 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبه شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونو په تیره بلخ او منګان پیوی زوروري زلزلې ولړځول چټک کارونه آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم پېښ شو. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په وناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړې چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشت خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمله د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو لټلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر شلو ورځ نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پرېکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو ویلي په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن تروت په 2023 کال د کرکټ تر نړیوال جام وروسته له افغان ټیم سره مخه ښه وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې تیر ورځ خبر شوی راغلی، د بدخشان ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې هم څو کورونه ویجاړ شوي او د ارزونې یو ګډه ډله د وضعیت د بیړنۍ څارنې لپاره چمتووالی نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نومبر په 3مه خبر کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې بیا 329 کسان ټپیان شوي دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. راپور کې زیاته شوي چې له نوي زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 50 زیات دي او په تاشقرغان څنګه کې د غره خوېدو لامل د بلخ کابل لویلاره د ډبرو د راولېدو لامل په موقت ډول تړل شوی و. خلو پاکول وروسته بیا پرانستل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او څلور ډلې سمنګان ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا پټوکو د بلخ ولایت چارکون، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. اوچا زیاته کړې چې پر دې سربیره په بدخشان ولایت کې د افغانستان د ناورین د مدیریت ملي ادارې راپور ورکړی چې د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي او د بیرانې لیک لپاره د ارزونې یوه ګډه ډله د جوړېدو په حال کې ده. د متحدو ایالاتو د ځمک پیژندنې ادارې ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په سهار د نومبر په درېمه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار ته نږدې وسوه چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و او ژوروالی 28 کیلومتره و او د سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان په ګډون په څو شمالي ولایتونو کې احساس و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې د دوی ټیمونه ټپیانو سره د مرستې او ځنګلو سره د بیړنیو اړتیاو د ارزونې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې لومړني هوایي ارزونې ښودلې چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله د زیان کچه له تمې کمه وه. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په درېمه په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې الوتنې د اغېزمنو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د پراخې بې ځایه کېدو هیڅ نښې نه دي موندلې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د زلزلې له امله د مړو شمېر 40 او د ټپیانو شمېر بیا 540 ښودلی دی. په ورته وخت کې د سمنګان لپاره د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر هم د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د ورکړل شوي شمېرو پر بنسټ په یو بیان کې ویلي چې په دې ولایت کې 12 کسان مړه او 329 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې ټپیان د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو دي چې 248 ټپیان د ایبک او پاتینور، د خلم، حضرت سلطان، ښکته دریسوف او پورته دریسوف بازار، مقصود او له سرباغ دي. په سمنګان ولایت دریسوف ولسوالۍ کې یو روغتون کې یو روغتیایي مسؤل سید عبداللطیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتره مریضای کې به مو مراجعه کړی و، دونه وضعیت چې خبر خوب نه بودن.
ډیری ټپیانو چې موږ ته یې مراجعه کړې وه وضعیت یې ښه نه و. هغوی مو د مزار شریف ملکی روغتون ته واستول، د دې لپاره چې تر دیوال لاندې شوي وو، په ملا او پخو ژوبل شوي وو.
د افغانستان په شمال کې د تاشقرغان د تنګي وارډ په اوږدو کې په یو بازار کې یو دوکاندار وایي چې دوکان یې په زلزله کې زیانمن شوی او د مالی مرستې غوښتنه کوي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا له تیرو 150 کلونو راهیسې د دې خوراکي توکو دوکان مالک وو.
افغانی مال درلود، اوس ښایي د 1.5 افغانیو په ارزښت مال پکې پاتې وي، نور ټول له منځه تللي. زموږ کورنۍ 8 کسیزه ده. له دولت او مؤسسو غواړو چې هر څه یې په وس وي
دا سلسله چې د افغانستان شمالي ولړزاوه شاوخوا دوه میاشتې وروسته له هغې سوي چې د اګست په 1 د دغه هیواد په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 6 زلزله وسوه چې له 2200 څخه ډېر کسان پکې مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا تر اوسه د هیواد په ختیځ کې د زلزلې له پایلو نه دی رغېدلی او د راپورونو له مخې په زرګونه خلک چې په کونړ ولایت کې کورونه له منځه تللي لا هم مناسبې سرپناوې لري او خپل ورځې شپې تر خیمو لاندې تیروي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس به هم د ډاکټر احمد الدین مارج خبري واورو چې د زلزلې په وخت کې څوک ټپي کیږي نو څه باید وکړي او د بیړنۍ وقایع او درملنې لپاره څه اقدامات پکار دي.
چې تاسو مصدومیږي او پس د مصدومیت څخه کومه فرصت ته خبره مهمه ده هم دی سلام پرتبات باندې او هم د زلزلې په خاطر باندې. نو که چېرته د زلزلې په خاطر باندې که چېرته څوک زلزلې لاندې شوی، اولین شی چې څوک کار کوي باید متوجه شي چې کوم چې د وینه راځي که نه راځي. د هر چې وینه راځي نو په هغه باندې دی په هر وسیله باندې چې کېږي هغه وینه باید بنده کړي. ښه خبره یې دا ده چې په لاس باندې اول کوشش وکړي چې د لاس په واسطه باندې بنده کړي هغه وینه، او که چېرته یو پړی یا بل شی موجود وي کله کله چې نه موجود سری سره پرتوغاخ پیدا کېږي. خلک کمربند هغه دې له مغه تړلي رجنه سوینه راځي لکه پورته دې هغه ځوان دا کلک ما اندازه کلک بوتړي ټي وی باندې شنو دې ویني جرم قطسي دا خبره مهمه ده په ټول حالت کې چې د سیلابي کې چې د زلزلې کې چې د مې هر حادثه یې په تیرې په طبيعي افاتو کې سیاه شي دا خبره ډیره مهمه ده دی ویني بندول په زیاتره په پېخو کې د مرګ سبب د خدای په لاس کې ده سبب ده وسیله معمولا د ویني ځای کېدل ګرځي ټول ټول مهمه خبره ده چې سړی دی ویني باندې کې دوامه خبره ده چې سړی دی ویني باندې دوه سره سم بیا هم زمانه یا لغنه لګوسته هغه څوک مستوم ده هغه په یو اوار کې باندې واچي اوار ځای کلک چې باندې واچي اوار ځای باندې واچي بعض خلک په کټ باندې اچي دا خبر نه ده یا د پسترو منځ کې په کمپلو کې دا خبر نه ده په یو اوار چې کټ چې نه څه کوي واچي کلک اعلان دې کلک هغه چې باندې واچي او سم لاس دې سم لاس دې پاس دې چې باندې باندې کړل وینه دې البته مخې دې چې په جای کې باید وینه باندې کې باید نو چې په جای کې بیا وروسته دې
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمیر مسافر او افغان کډوال وای ل جدي ستونزو سره مخ دی او دا چې د لاره باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخ ته مسافر او بل اړخ ته غنی کډوال کورنۍ دي چې یو بل لور ته د اوختو انتظار کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درو اونیو راهیسې پاکستان تړلې. خو د نومبر په اوله د شمې پورس تورخم د افغان کډوالو په مخ یو اړخیز پرانیست چې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو افغان امیرمن چې خپل ناروغ مور یې په خبر ته د تک په هیله لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصې دو انتظار کوي. هغه چنغ والی نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل
معمول سمو د رئیس ناروغ ده ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واوریدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو او کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکي غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غونی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړی دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو لمخه د کډوالو مسافر سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالی زیان نه اړولي. د کرخې د دواړو لوري سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانی زیو سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورک. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ خپل ایکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د رواني نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې بوګدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې بوګدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولیز مکانی لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر شلو وریز نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2018 کال د شلو وریز نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترسره رکړل او زبتل د افغان کرکټ ملاتړ پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه پر روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په 13 کلونو کې د انګلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړي. افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وی ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلی چې د ملي ژری ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوي وو، پنځه افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوي، او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي، او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي، او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري، او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو، او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي، او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نائب پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولای سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر 4 لاندې فعالیت کوي، او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
یو شمیر افغان سنگارګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکاره شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسال کې چې د خپل کورنوي سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د 3 وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جو زیات په دغه رپورت کې
مفقی اولاد خور پر رکونی شب روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده لقمه نانی بدی که ما بخورد اولادا خو کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایتی و حسیدون که او پر سنگارتونو ده طالبانو ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول مخ که ده دره و سنگارتونو او ده کلا سالونو مشروع چه وز نیوازی ده، بلکه به خبره دولس نوری خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی 3 ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
موږ کوم 100 ګډشتم داخلي ګورو صدا مړی کړم، امر به معروف یم او مرغوب بصاف شه بندي ګډم.
یو ځل مې پام دی اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ښه و چې امر به معروف کسان راغلل، په وښ په بندي کړی وم. بیا په دوام ځل د شپږ ورځو لپاره یو ډم افسه ځای راکړه. په دریم ځل چې اړه شکایت تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او 14 شپې بندي او جزا یې کړم. 3 ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولای شم؟ چې پیرودونکي مې څنګه هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخت زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یو اوسېدونکی او سینګارګره چې په خبره یې له 13 کلونو راهیسې له 15 نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب ها محدودیت گذاشتن، سالون ها کلا بند شده.
لغه وخته چې طالبانو محدودیت ولکه وز موږ سالون په بشپړ ډول بند شو فعلا موږ ټولې بیکاره یو موږ سره دولس ښځې وی چې ټولې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکې وی اوس چې ټولې بیکار یو ژوند سخت زیات سخت شوی دی دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملا ناهیلي شوي یو
خو په کابل کې ځینې سینګرګرې مېرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي د دې ښارې وی اوسیدونکي او سینګرګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده
په وخت سالونو ما باز بود می تونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم
دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف په کور کې په پټه کار کوو په خورا سره شاخوا پنځلس نور نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولی زموږ غوښتنه دا ده ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشران پر ورسی دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کین نو ډیر بشوي
د ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مچ ټول برو غوړي د صحت په جامو کې به پټي زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې ما دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه ستاسو نو هغه تقریبا پایلاتم کې یو خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي خو دلته سړې ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دي خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړې ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زله لاس دي، دا خلک ګرد زله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی صورت یې ریږ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خند او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د دوهې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په دیرشمه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړي، ویل شوي چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړي او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد د یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیمو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب تاسو ته در شو، په دوها او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي هغه لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 19 اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا دا پرمختګ وشولو چې یو جنگ بندي یا دزبندي اعلان شوله، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات، د قطر د مذاکراتو جزونو او د تشریح او تفصیل باندې خبرې کول به چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره فضا به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات نه شو، خو دا خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ و. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه لپاره دروازې خلاص کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نو وروسته یو څه یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقې او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغه باندې به بحث کیږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کوو نه به راغلي، خو خپل د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا را پنډېدل او همدا ډول د اقلا یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او ټولو مهمه دا چې
دزبندی دوام یو هدف پوری ګمدا خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسف زای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیری یم دا سی فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلې دي، یعنی اوربند مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا دغه ده چې اوربند دواړو لورو ترمنځ رعایت شوې ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښه وځي، بلکې دا یو بار و په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي، او د دې لپاره دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستلې. لکه چې له مطبوعاتو نه اورېدل کېږي، په تېرې ورځ کې دیارلس زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي، یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسنیت نه ده. مال نظره
یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي، او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي چې تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي. خبر همداسې نه ده؟
دقیقا په دې شک نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده، هیڅ جرم پکې نه لري، هیڅ کې شریک نه دي. هغوی ته په سزا ورکول او دوی غواړي افغان حکومت یا طالبان په اسلامي امارات باندې فشار واچوي. خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم، د هغه کسان د شدید بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپل کورو را بار شوي، او په دې نیت چې بل ورځ به تورخم اوړي، تورخم بند شول، او هر ورځ دی غوي هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې، هغه واکان چې دی بوګنوون کوي، او خلکو همدا یو تقاضا کوله چې اکلن دا کسان چې دی سرحد ته راغلي دي یا ډورنلاند ته راغلي دي هغه د پیښوګل شي. خو مشکلات شته دي، اوس هم دواړه طرفونو یعنی په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه، یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي، تر څو هغه څه چې دی د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي. او په وروستۍ ظاهر خبره لکه څنګه چې د کرزي صاحب او اشرف غني صاحب وخت کې ویلي، په افغانستان کې ولس د هندستان کونسلګری دی، حال دا چې څلور کونسلګری دی، خو دا ولس ځکه کوي تر څو دوی چې په افغانستان کې کومه مداخله کوله د هغه لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکې، او چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسي دا هغه صحیح ده. بل طرف د افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنی په کار دا و چې دغه دزبندي نه وروسته باید دواړه طرفونه ور باندې احتیاط نه کار اخیسته وای، لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشرېدل چې موږ به په کراچۍ کې داز وکړو یا به په لاهور کې به موږ چاودنې وکړو. دا ډول بیانونه نه په داسې حساس وخت کې ځواک دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي. او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کار دی چې ټول ملي
خو دا یوسف زای صاحب مونږ شاهد وو کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود، د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول. یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لنډ راپور خپور کړ، ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنې مطرح کوي. د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړپوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونه وکړلې چې هغه ډېری لمسون کوي، فکر نه کوي؟
دقیقا دا د دوی یو لار و تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي. وروسته کله چې افغانستان له طرفه هم لکه اول ځل د طالبانو موین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان د یو څه نه په ویره کې ده، د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې په اړه باندې خبرې کیږي. نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني یعنی احساس کوي، یو حساسیت ښیي. نو هغه طرف نن دا خبرې راغلې، اوس بیا پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډېر توینامیزه ترانې جوړې شولې، په جواب کې اوس افغانانو ترانې جوړې کړې دي. کله چې دا
مشکل دا و چې کوم دا کړکېش حل شي خو متاسفانه د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر زیات شول.
استانزه صاحب د استانبول خبرې په پام کې دي چې د نومبر په شپږم بیا پیل شي، معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي، خو د مخکنیو خبرو د پای په لمه کې ویل شوی چې دوه لور منل چې په دغه خبرو کې چې بیا تر سره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې ترسره شي.
دقیقا اس خبر دا ده چې پاکستان په دغه مذاکرات په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموعه طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هېواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. راوت میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ماته ډېر طالب سوال دار چې د پاکستان حکومت له خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او له بل خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو ګورئ کله چې توافقات هم ساکلي کچېره هغه د معاهده بڼه ټیټوي معمولا دا په ملګرو ملتونو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتونو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اسلام پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت ته عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په خپلو اخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوا د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه ټول خبرې د دې کارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي دا یوه مسله. بلې مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خلک یو خلک دي، د کنټرولول د په حد کنټرولول په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ سکیورټي وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي او د میکانیزم هم ډېر شي. ښه خبره دا ده چې دواړه لورې په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نن اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل لدی دي سره خپل روابط کې تجدید سره وکړي.
مننه استانګزای صاحب. یوسف زای صاحب د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړي تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړل چې د دغه خبرو د ناکام کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی. د دې هدف څو یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري کچری دا خبرې نتیجه ورنه کی د افغانستان هوایی حریم نقص کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي.
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې د پاره باندې ورکیږي چې هغه ډیر جارحانه فکر لري او د عمران خان سره هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره اول شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتیږي چې سیاسي د دغه ډګر په حق نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګوسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو. تقریبا 80% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لار پرې نه خوځل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی یوسف زای صاحب، یعنی فکر کوي چې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ د ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې وزنې حل لار ده؟ فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه منځ لاړ شي؟
دقیقاً، همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، هغه یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تیر شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتیږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دنه به فسادیم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دي چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا د مونږ تر شا ده. حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې هم وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا دي امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا لخوا دي طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو، نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز وخت د لارې موږ څه کولای چې په کابل کې حکومت تبديل کو یا تغییر کو. او د نن طالبان یو کمزورې حکومت په صحیح ډول رسمیت نه لري، خو په افغانستان کې د نن د دې الف نیب پوری وصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خوا په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډیر بر لاس لرلو، درې سلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبديل شو، هغه کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان د نن دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو، یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی هم کاسره یو ځای شو طالبان حکومت نسکور کلو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولای شي، خو په دې باور کې چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د چې یو ځای حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان غریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرون کې هم یو ډول طالبانو په دغه ضرورت باندې طالبانو ته چچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدل دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدون نورست راپورته شي، خو چون کې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت لبل یو هیوا سره شوی وي یا امریکا راغلی وي، کېدای شي دومره اساسیت ونو. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي اساسیت ته کا پاکستان له طرف په هر چا باندې په افغانستان کې دیت کیږي، دوی د پاره دی بلل اور نه ده. نو ورو زه فکر کوم دوی هغه جاریانه فکر او جهانه مو ډورو ورو یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي، لکه تاسو وکتلو د استانبول په مذاکراتو کې دوی لکه په یو ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستان طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي او دوه ځله وټالم پرې خودلو د وټلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستانی مشران په دې کې را شریک شول، نو دوی
بیرته هوټل ته رالو، بل اخر دغه مذاکرات نه کوي مستقیمه نتیجه راونه وته، خو بیرته هم هغه زور مړه او زړه ته راو ته کینستل چې بیرته وګا مذاکرات
پیل. مننه استانګزی صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان غلطه محاسبه کړې و؟ لکه څنګه چې یوسف زی صاحب ویل، دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي، اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګورې دقیقا هم داسې ده، دا برسېره پر دې چې طالبانو ته ضرر ونه رسوي، طالبانو حکومت ته د تېرېدو او بمبارډمانونو، بلکې طالبانو دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل وښوده، او ډېر زر عکس العمل وښوده چې پاکستانیانو او پاکستاني پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولی. له بلې خوا لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه یې هم ښودلې ده، د خپل موجودیت نه راپدخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل له حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي، او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو که له هغه سره موافق وي یا مخالف وي، د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم سو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې یوسف زی صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي، چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي. په دې معنا چې دا چین غواړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان پکې برلاسي شي، د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه داري او له طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هند وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا، دوی غواړي چې د طالبان له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان مایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارول چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د جرأت کې چې بیا د اخواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي.
مننه استنګزای صاحب. لن یوسف زای صاحب، سیمه ایز قدرتونه روسیا، چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي.
دقیقا دا دوه هیوادونه، افغانستان او د لیره حد پورې پاکستان، داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. خلک له افغانستان فرار کوي، پاکستان بیا داسې یو ملک چې اټومي هیواد د غلطم یعنی اقتصاد کې خرابېږي، هغوی هم د زینډالو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدل شي، چې جهادي ډلې تکوي کیږي یا مذهبي ډلې تکوي کیږي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسې وي چې هغه د وګړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلکې زیات شي، او نه زه فکر کوم چې دوی د پاره کوم مستقیمه ګټه لرلې شي.
د طالبان حکومت یو تور چې پوری کوي هغه دا دی چې اسلام آباد یو موټی نه دی، ملکی حکومت غواړي چې له کابل سره خیاړې کې ولري، خو پاوز نه غواړي. د بیلګې په توګه زبیح الله مجاهد په وروستیو سرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه، وایي کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو، پاکستان تیارې راپورته شولې او په پکتیکا یې بریدونه وکړل. دا څه معنی لري؟
دقیقا پاکستان کې دننه د عمران خان ګوند ټي ټي پی سره د مذاکراتو حامیده، د پوز اوسنۍ مشرې نه ده. دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان ډېر په بېرحمۍ وستل غواړي، د سند ورته خبر پښتونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت کې ګوند حکومت ته وایي، اوس پورې دا دومره فشار په افغان کډوالو نه ده اچولی څومره چې د مرکز اچول شوی ده. نو پاکستان کې دننه ورو ورو دغه د پوز پر خلاف او د پوز او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده، او دغه تصادم چې څومره بعد د پیغو کې د افغانستان هم راځي، او د عمران خان د ګوند خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوز د مصر رضا ده، حال دا چې پاکستان دننه
ډیر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کېدای شي دومره د تشدد خوښونکی نه وي. نو زه فکر کوم چې ربیع الله مجاهد صاحب ډیر مهمې نقطې ته اشاره کړې وه چې یعنی دا اوس چې تاسو سره افغانستان سره کوي حتی تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه چې تاسو دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي او دا تر یو حده پورې حقیقت لري.
کور ودان یوسف زای صاحب استانګ زای صاحب ک دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی ک داسې وی فکر کوي چې په وسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې
مطلق قضاوت بلک مشکل وي چې وایي یو موټی دا خو زه فکر کوم bale دا د لپاره چې راتلو پورې د طالبانو په حکومت کې د رهبری د مطلق رول او د مطلق کنټرول له وجه که ظاهران چې اختلافات هم وجود ولري په ټوله کې خصوصا کسان چې پوځي امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي دوی کسان چې په دې ارتباط فکر کوم یو موټی دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
شراب پیالی دیا مخونم دخوبانو یا پیالی دیا مخونم دخوبانو روزگار استغفار بلا انکار ہر قدم ملا نگار نگار چالمین تو بکری فدا خوارش چالمین تو بکری فدا خوارش چالمین تو بکری فدا خوارش شن خوب یل انگارت استغفار ملا انکارا